السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. په دې اړه باندې به تاسو ته تفصیلي راپور خپور کړو. دا هم اوري چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. په دې اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقص کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کېږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت. د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونه زیاته سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د روانې اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دانه د څرګنده چې اور څنګه لګېدلی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کېږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و. خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې ووژل سو. د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې. د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی. د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتلس نورو کسانو هم لاس درلود. خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوتلی و. ترکي چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې یې هیڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي. د امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه کړې وه. دا مصوبه اوس هم ولسمشر ترامپ ته استول سوې چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خورلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جنابشان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمه اټومی بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډیر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډیر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخې جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازو لومړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک سوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره سي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزي شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس به له دې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر. فعلا فقط دغه یو نوم دې ته پاتې کیږي. دلته د سیاسي بس په خپله اردو د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالې په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالې رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلي دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کیدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي.
که تاسو د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو هلته زلمی خلیلزاد او د ده همکاران په شمول د بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې که ملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، که د پینټاګون رپورټونه وګورئ، که تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیرو دوه یا درې اونیو کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږۍ کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنې کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کبله امریکا پر افغانستان حمله کړې وه چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دې له القاعده سره اړیکې وشلوي.
امریکایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسېږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفي تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوي چې طالبان به د القاعده په ګډون خپلو غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربېره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه ده جوړ شوی. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوي او که کارونه همداسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان له سیمې یو راپور رالیږلی.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه پورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي ادارې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سړکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوي. هغه بودیجه چې د لپاره منظوره شوې ده شی چې موږ به دا بودیجه له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکه فعالیت لري چې د ځای او برېښنا له ستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو د یوې کارخونې مالک دی. دای وای غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر ځکه هم توضیح شوې نه ده. دا ستونزه چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونې پکې پلان شوې دي. د ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابرشاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاطې چارې او یسلنه بشپړې شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وسچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یا سلن بشپړ شوې ده. زیر بنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخص صنعت فابریکا چې تفاهم نامې منظور شوی دی ورکوي.
که څه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پانګوالو ته د صنعتي پارک د ځمکې ویش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پانګوالو له لوري د پانګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پانګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې، همدا اوس را سره سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه او اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانیک زای صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. د ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی او په 100,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات هم موجود دي او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوي دي، خلاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کېږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی او د اتومي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلیشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه دریسه ده دغه چاودنې او حادثه په اړه.
د ایران د اتمی انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیست ځای کې شوې او لکبلې چاته مرجو بل نه د پیښه شوې. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه د اوخته. د دا ادا هم کړي چې د چاودنې په کې ککړون کې اتمی مواد نشته او دا واضح سمینه دي چې اتمی ورانګې خبرې شوې دي. تر دې یو ونی وړاندې د تهران په ختیځ کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې خلکو واورید او ورانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه و او مرشوب لای نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې هم د یورانیمو د غنی کولو ډیرې زیاتې بټې او مرکزونه شته، مګر پیښې ډیرې کمې کېږي، یعنی ډیر کم اوریدل کېږي چې داسې دې پیښه شوې وي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه یې څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوو مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کېږي، ډېره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي، او بل خبره دا هم کېږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم عمدي وه او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې په خپل شوي وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډېره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غني کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پرون د جون په 2مه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په 4مه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډیره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کرونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنی 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کرونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کرونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کرونا ویروس له کبله رامنځته شوي کووید-19 ناروغۍ 1,28,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانیستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کرونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 3 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوي دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3 برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه دې مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر حاله ده زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غوږی است دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وایي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. په دې اړه د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و، خو بیا د مئی په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچه ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو. په ونې کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي، خو د تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواری مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورت ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات و گیڑ باندھے با روزانہ بمونگا تقریباً 2500 گاڑی تقریباً چدا بازت آتا ہے مچھے روانو او لکا انرسی چراغلی مونگا ایکسپورٹ یو نیم سو ترور سے لس لس گھنٹے زدا تم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تم چې نل سیکل نه په بارډر باندې نوال شوی، نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا. زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګار شوغه خلک چې بچول به د ماخام د پاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډرو باندې هغه بے روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورټ مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپله د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزر ګل په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او گاڑی وسرا پوری وہ ترپال ٹیپ دے تو کچھ کڑی دی او مگر دل تا دمیاش تو پرات ہی گاڑی میں کابل نہ راگے بل ڈرائیور ہا وس اگ بل کرنتیل والا لا ورک کرنتیل والا لا چوز والا ما گاڑی را پوری پٹرول با کس کی نیم سامان سب نیم تو کچھ کڑے زو تو کو نہیں سم دنی وہ ز تو نہ بیجال تو کو نہیں بچا دا وا وکم پ و دے زر روپے میں ابھی ترپال پٹکسلا کیا خس وے تو کچھ کڑے دی بدغه مشکلات دي او منګا سبب منګ د کلندر منګ باید چې خپل لاري ته منګ یو ډریور آزاد منګا دا مشکل دي چې منګ ته ډریور یو کلندر آزاد شي چې کلندر ک بیان کیږي چې ډریور خو خامخا آزاد شي منګ لاري پوری وځي هر ډریور نه پختنه وکا بس ولا چې دلته اوس یو بل هم لګیا وای روپی رانه وړي درې میاشتې وشو چې موږ د دې غضب ساخته یې درې میاشتې او درې میاشتې کیږي کورمې په سترګونه دی لړ.
د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل گاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بلغړ مصیبت دا چې زموږ د یو گاډی لپاره درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بلیا د ګمرک نه تر د غپوري راولي د نادری پوري د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چا یې په خور لبوزي نو یہ گاڑی بہ تمہرا مدن در روان والا نسما میاش کیا پی رکا چڑور آزاد سے نظم تبل خیر پیدائشی دل دا چمر کارخانی تمر مزدور کارخل گیری پا پاکستان کی دا ٹول بے روزگار نن کارخانی چلے گی نن افغانستان خدا سے منڈی دا چکور ودان چزوں نہ مال اخلی مہربانی کم مشان دی پاکستان وقداران دی چیز پور زیاد کا بل تورخان بندی لگا نرمی را ولی دمر سختی نہ افکار دا کاروبار زیاد سی.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتی حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلی او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لری کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورټ او امپورټ سره د بغیر څه ځنډ روان وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې ظفر بازاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب تر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې بخې ډېرې دي نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیستې او د هلمند والی ویان شغلي عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې ده د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورور د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه د خدمت پیغام دی چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دکانونه د ګریشته صدقه دغه چرواکی راغله ته خراب یې کوم ځان موږ نه وبول ورو موږ ما ګیر یو موږ نه وبول ورو نه کټګوري کړي نه کاسا کړي نه کرا خراب کړ او یې پام را خراب کړی ورو ځان موږ راغلی د ورو چرواکو کول ورسې موږ وو ته کور ما ګیر په یو سره کې ناشي وس دولت راغړی به دا کورو څخه هم بار کې مو مسرایم چې په کور موږ د افغانستان بچیان نه یو، موږ د مسلمانانو زامن نه یو، نور حکومتونه وو هیڅ را نه کړوره. او دغسې زحمتونه چې وو لوډه راته ولاړ دي، شپېته دوکان یې را خراب کړه، اته کلینیک یې راته خراب کړه، یو خو کورونا بلا سو زموږ سره هېڅ کومکونه نه کړي. ورور جانه دغه زموږ غږ دی د لوړو چارواکو پورې ورسېدی، زموږ غم دې وخوړل چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ دي. خو کورونا ده د دې خو
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ سره شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک، خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې اوریدونکي پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله به سو. بله کور ودان یو بل اوریدونکو هم دی مشکل به هم وو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغله خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې خلک په چورو کې ویسو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور دلته چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي.
بله ځکه اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي، شکایتونه سته. په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوئ دغه اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
امریکی مسئولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوې دي چې هغه باید په اړونده ساحو کې د خلکو د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي، او هغه لارې چې په غوږ کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک خدای د قانوني ډول باندې سوندوي یا ستونزې ورته ایجادوي. نو بېدان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس په دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات یا ندلي ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجي ولسوالۍ یا د ناوې ولسوالۍ یا شاهرا عمومي کې کومه ستونزې چې دي، د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړونده مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې دې د پورې غلاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني وسطې کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو اقداماتو په موخه باندې انشاءالله هم
بله مننه ځکه چې دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د هلمند څخه دی هغه د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه دا پیغام پیښردم چې د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاس کار شروع شو چې انجینرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا سوسال نه د بلایې او بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسې دا پر امنیت باندې هم ډېر کار شروع کړي د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر ناحیت ولسوالۍ مرکز پورې د امبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار ته ډېر خبره ده کار مې ډېر همکاري د لوړو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسېږي. بله ځواک
صاحب یا بله کور ودان او اورستی موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو چې د خبرونی د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي. نور هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومکونو ورته نرسیش مختلف دی. اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لس هاو شکایتونه را رسیدلی دي هغه دا ده چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوی دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډېر زیاته لوړه سي. نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو. السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم. ما پیغام دغه دی چې دا د هلمند په ولایت کې غنم ډېر ګران دي موږ ډېر ورسره پتنګ یو من په 300 کالداري د پاکستاني کالداري دا د هلمند والی چې دی ټوله قرارداد یې کړی د هلمند ټوله غنم یې رانیول بیا په مشهورو باندې موږ دولله چې نورو دولتو ته استو کېدله بلکې من مستپدریا سو کالداري دی باید دا زمر د هلمند غنم دا حکومت را وګرځي بلې خواته نه پرېږدي. سلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد د هلمند ولایت لشکرګاه د ښار څخه د پیغام رسیدمه.
پیغام دا دی ورور دا دی من دی ولایت دا چې غنم دی دا ټول کچکی ز مشت معلومات کې ز مجه دلی دلی وینو دا ټول کچکی ز د من د څخه وکنداته کندار ته دی ځکه کچکی ز پر مختلف لارو باندې و پاکستان ته ورور د ما د لوړ کور چارواکو څخه دا هیله لري چې دا د دې چړنه وکړي سم د معلومات وکړي
السلام علیکم زلالیکم سور د ناویې د ولسوالۍ ته خبره کوم ما دا پیغام دی د ناویې د ولسوالۍ په لار باندې دغه شنې سرتاوې دي راځي دغه غنم دي بری اویا اتیا سرتاوې دي غنم دي بری پاکستان ته د برمشې د لارې څخه د چلي طالبان په منځ کې تیری د غټو چارواکو ته زما دا هیله ده چې دغه بند کړي دا خواته نور شیان وړي دا خواته غنم د غنم ګرده دوی ګران کړي چې دا بند کړي بالا غنم ارزانه کېږي.
بلې څوک څه وقت هم دغه مسئله په هلمند کې دغه موبایل وړه کړی ده دغه راپورونه دقیق دي
ولایتونه هم کندهار او دا ولایتونه هم مجبور دي چې
هغه کسان چې دننه انتقالوي باید خوندي خوندي شي چې بهر ته انتقال کړي. موږ فکر نه کوم چې څوک د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته هغه پیجان صاحبان چې داخلي پولیس دي روم څخه غوښتنه ده څو ځین په دې باندې پاس ورسره کړی چې تاسو
آزادی
او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسوی.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالله ام کونر څخه د ارادی رادیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې لخه خبرونه خاورزم کې ولرای او ورور نیز موږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه واکې دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی ځکه چې موږ روان انتخابات هم روان دي. مشکلات دا نور هم شته لکه تاسو بهتره معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکره ونه لري نه یې ولا کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکی تذکرې توزیع صحه دي ولسوالۍ ته مغزیږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکرو صحه باید پراخه شي. دا نړۍ ډو کارکوونکو ته بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادا بھائی درادی کار کبون کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب دلہ دلغمان خان پتی رنگ عرض کوم ابل وزے پر رکشا کی کہ نستو روپی او دوگنی پیسے سکیم اور کبول رکشا والا وہ لے جانا چلے گی. دلغمان ولایت چاواک تو وہ آیا او حمدہ سے افغانستان بانک چاواک تو وہ آئے چې یو روپی او په دوه روپی خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې نه لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه وته چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دکانداران او رکشا والا مجبور چې ترودو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشپال ولسوالۍ د دوی د باندې مکتب و چې د کنه لرو نو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه دا غوښتنه ده مختدا مکتب چې د دې جوړ کې موږ ته شاول کوټو د شاشپال په مابین کې نو صداتن کې پراته یو دی غټ کړی اسلامي د سرنویش ته پاتې دي خدمې ریزان چې موږ شاشپال ته وایو چې شاول کوټو د لاري سره خراب دي د لوی چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دې کې مکتب دا څه جوړ کړي غټ کړی
السلام علیکم. زدا کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې یو. زموږ ګرد خان دغه باغو ته تیر کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او دلته زموږ په دغه او دغه انګور د تکدو په څو کې حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې سارو ته په خپل سروش غلی یا په څو ته غلی خوراک کار جن کرا نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي مونږ دې وړي دغه ته یا شام ته وړي یا خپل پوسټو ته وړي. موږ د حکومت نه سلام کړه او څنګه دې چې بعد موږ د حکومت نه منل کې و سلام.
نن یې اسد الله دې د روزګانې ته کې ځو سره څنګه نظام ګورې دي چې له کوم چې مکتبونه شروع دي موږ دې ته وښتنه نه معرفت څخه ده. موږ مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څه موږ تیرې نه نت تر څه دګي کې نه نت لای درس وای نه نور دې
دا افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خپره شوې او د کورونا د ویروس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغلل هغو به پوره ار کلی تر اسه دګی نه سوای کولای. مونږ یو درې سال وخ 500 کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډیر نفر په کډال ته کورونا نیولې و او د کورونا له وجې نه کرنټین شوی و او ډیر سخت ستونج سره مخ شوی چې هغه له ولسوالۍ نه له امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوی دا د لوګر په ولایت کې لمون سره مرسته نه کیږي او د مونږ د حاضر د ولسوالۍ نه دی مریض او نه دی کورونا او نه دی بیا اسکرو نه دي دغه ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خړل کیږي. خدای دی وکړي د افغانستان وړ پونی چارواکي د یادره ولسوالۍ تا پر نظر وکړي.
لوګار ولایت څخه خبرې کوم. او آزادۍ رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځلس شپاړس کاله د آزادۍ رادیو فون تعقیب کړی ده او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کې چې دغه شفاخانې د لوګار دی کړې کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي. نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو بس دا یوازې آزادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هرې موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسې ټولنیزې ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسؤلینو سره شریک